درنو اوریدونکو السلام علیکم، اختر مو مبارک شه. نن یکشنبه د 1390 لمریز کال د عقرب یا لړم 15مه د 2011 میلادي کال د نومبر 1مه د 1420 قمری کال د ذلحجې لسمه د نیکمرغه لوی اختر له لومړۍ سره برابر ده. هیله ده چې اختر په ټولو پورې بختور شي. د ازادي راډیو د لومړۍ خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. یو افغان پارلماني پلاوی له امریکا وغوښتل چې د حقانی له شبکې سره خبري ونه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په وړاندې د ایران مخالفت د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. په همدې ارتباط د حکومت پر نه عکس العمل بیا یو شمېر نور انتقاد لري. دا او ځینې نور راپورونه د دې ساعت له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. خو لومړی د خبرونو لنډیز. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د اختر د شپو ورځو لپاره خاص امنیتی تدابیر نیولي دي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان بن عبدالعزیز د دغه هیواد دفاع وزیر وټاکل شو، او عربي ټولنې له سوریې وغوښتل چې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د دې ټولنې پلان عملي کړي. د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خلک په جمعهتونو کې د لوی اختر لمونځ ادا کوي او قرباني کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د ورځو او شپو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې جدي تدابیر غوره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې پولیس او نور ځواکونه ځای پر ځای شوي چې د اختر په ورځو کې د تاوتریخوالي او نارامیو مخه ونیسي.
په ټول مناطقو کې په ولایاتو کې کافي اندازه پولیس او ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. نو ټول د افغانستان ملي پولیس ټول تلاش په دی تر څو د افغانستان شریف خلک دغسې ورځو په آرامۍ تېره کړي.
شغل صدیقی دا هم وویل چې امنیتی پلان له نورو افغان امنیتي ادارو سره په ګډه جوړ شوی او پولیسو ته د عملي کولو امر شوی دی. د سعودي عربستان شهزاده سلمان بن عبدالعزیز د یو فرمان لمخې چې پرون صادر شو د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی. شهزاده سلمان چې ویل کیږي شاوخوا 15 کلن دی، له 1928 کال راهیسې د ریاض والی و. په سعودي عربستان کې د دفاع وزارت څوکۍ تر ټولو مهمه ګڼل کیږي. شهزاده سلمان د خپل رور پخوانی دفاع وزیر سلطان بن عبدالعزیز چې د سعودي د پاچا ځای ناستی و تر مړینې دوه اونۍ وروسته د دفاع وزیر په توګه ټاکل کیږي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ عمومي منشي نبیل عربي پر سوریې ژغ وکړ چې د دې ټولنې پر هغه پلان عمل وکړي چې په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته رسوي، او خبرداری ورکړ چې که چیرې دغه پلان ناکامیږي ډېر خطرناک عواقب لري. العربي دغه راز په دغه پلان کې ټولو شاملو خواو ته چې تر اوسه یې پر موادو عمل نه دی کړی خبرداری ورکړ. دغه پلان له حکومت غواړي چې له واټونو خپل پوځیان وباسي، ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او له مخالفانو سره خبري وکړي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د عربي ټولنې د سولې له پلان سره سره د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو ځپل دوام لري، او پرون هم حکومتي عسکرو 8 تنه مظاهره چان ووژل. د عراق پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي چې پرون په بغداد او شاوخوا سیمو کې په بم چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول. تر ټولو په خونړي برید کې چې څلور بمونه د بغداد شمال په 40 کیلومتري کې د تاجی په سیمه کې د بیدارۍ شورا په نوم د سیمه ییز مشر یاسین عیسی داود کورته نږدې وچاودل، څلور کسان ووژل شول. د بیدارۍ شورا د سخت دریځو ضد یوه حکومت پلوه شورا ده. اسرائیل پرون پر غزه ترنګي په هوایي برید کې د اسلامي جهاد یو غړی وواژه او درې نور ټپیان کړل. اسلامي جهاد ډلې خپل غړیو ته د تلفاتو خبره تایید کړې او ویلي دي چې دوی د غراز یو ونې مخکې پر اسرائیل توغندي ویشتي وو چې یو ملکی وګړی وژلې او یو شمېر نور یې ژوبل کړي وو. اسرائیل په وروستیو کې د دغو توغندیو په عکس العمل کې په بریدونو کې یو شمېر سختریزي فلسطینیان وژلې دي. او په نایجیریا کې د وروستیو حملو د قربانیانو مړي د هغوی خپلوان خاورې ته سپاري. د نایجیریا په شمال ختیځ کې په وروستیو حملو کې چې مسؤلیت د بوکو حرام په نوم یوې سختریزې اسلامي ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.15 څپه لا صف اوریدای شي. در خبری مجله په دوام کې بووري د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی په واشنگتن کې له امریکا وغوښتل چې له حقانی شبکې سره د خبرو په ځای پر پاکستان فشار راولي. ایران ولی د افغانستان او امریکا له ستراتیژیک تړون سره مخالفت کوي؟
د لپاره چې ایرانیان نه غواړي چې ستراتیژیک تړون ولري امریکا په دې سیمه کې.
افغان کارپوهان په دې ارتباط د افغانستان پر دولت هم انتقاد کوي.
متاسفانه چې زموږ دولتي چارواکو نه ولسمشر او نه د مرستیالانو او نه زموږ د پارلمان خلکو د دوی د دغو سرګندونو په وړاندې کوم داسې سرګندریز نه دی نیولی.
د کندهار ښار د پاکولو لپاره اشر وشو. د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر غوره شوي، خو خلک د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په دې اړه پر راپورونو سربیره د افغانستان مسایل په څو لویدیځو ورځپاڼو کې څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی چې په دې وروستیو کې امریکا ته سفر کړی له واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې له طالبانو او حقانی شبکې سره د امریکا خبرې د وخت ضایع کول بللي او پر ځای له امریکایي چارواکو غوښتي چې د پاکستان پر حکومت او د دې هیواد د استخباراتو پر ادارې یعنی ISI فشارونه زیات کړي. دغه پلاوی ویلي پاکستان تر اوسه پورې له حقانی شبکې څخه د ملاتړ په برخه کې د بدلون هیڅ نقشه نه ده ښکاره کړې. نو متحده ایالاتو ته اوس کاردار چې له پاکستان سره د خپل مرستو د بندولو ترڅنګ د دې هیواد په خاوره کې د حقانی شبکې د مرکزونو په وړاندې پوځي اقدامات وکړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی وایي له حقانی شبکې سره د سولې خبرې یوازې د وخت له ضایع کېدو پرته بل څه نه دي، بلکې پر ځای باید متحده ایالات له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته بنده کړي او د دې هیواد د پوځي استخباراتو ISI پر ادارې فشار راوړي څو د حقانی شبکې له ملاتړه لاس واخلي. د افغانستان د ملي شورا دغه پلاوی امریکا ته د سفر په مهال واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې متحده ایالات باید پر پاکستان د اقتصادي مرستو د بندولو ترڅنګ دغه راز د دې هیواد د استخباراتو د ادارې پر چارواکو د سفر بندیزونه هم ولګوي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې غړی عبدالرحمن ایوبی وایي دا د پاکستان د استخباراتو اداره ده چې پر حقانی شبکې کنټرول لري او ملاتړ کوي. دا پاکستانی ډاکتران دي چې د دې شبکې ټپیان تداوي کوي. د حقیقت په پام سره امریکایي چارواکي باید له حقانی شبکې سره خبرې بندې کړي او پر ځای د پاکستان پر حکومت او د دې هیواد د استخباراتو پر ادارې فشارونه زیات کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر جمشیدی وای له سختدریزو ډلو سره د خبرو په اړه د کابل او واشنگتن دریز یو نه دی. دغه نه هم آهنګي له هغه حقیقت څخه څرګندیږي چې له امریکا متحده ایالات غواړي له طالبانو او حقانی شبکې سره خبرې وکړي. حال دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی نور نه غواړي چې له دغو ډلو سره خبرې وکړي، بلکې پر ځای غواړي چې مستقیما له پاکستان سره وغږیږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر محمد نعیم لعلی احمدزی وای حقانی شبکه یوازې په نوم ده، په حقیقت کې دغه شبکه د پاکستان د استخباراتو ادارې یو څانګه ده. موږ ډیر خلک نیولي چې له ISI سره یې اړیکې درلودې. د افغانستان د ملي شورا دغه پلاوی په واشنگتن کې له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدنې کتنې کړي او له هغوی یې غوښتي دي چې د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې پر مرکزونو د پوځي اقدامات وکړي.
یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا او افغانستان د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو په حق له افغانستان ته د ایران له لوري د لیک استول د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په استانبول کې یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو په حق له د خپل هیواد مخالفت څرګند کړی او ویلي چې دوی خپل اندېښنه د یو لیک له لارې افغان دولت ته لېږلې ده. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغان دولت باید د ملګرو ملتونو په مرسته د ایران د ډول مداخله مخونیسی. جمیله ظریف په دې اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د استانبول په کانفرنس کې د ګډون په مهال ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی په دې اړه خپل اندېښنه د یو لیک په وسیله له افغان لوري سره شریکه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي چې ایران د دې لپاره چې افغانستان یو ضعیف هیواد وښیي په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
ستراتیژیک ستوري ولري امریکا په دې سیمه کې. د بل خوا نه همدارنګه د افغانستان دولت هم باید یو ضعیف سے دولت چیزی دیکھلو گوانڈے تے محتاج بھی زفر کون چھے ایران تا باید قاتل جواب کرسی او باید دمگور ملتو دی سازمان طریقہ دی افغانستان دولت پر شکایت سمسی تے چھے پر دوار خیز دول نہ حلی گی
دا لمرائی زل ندے چھے افغان کتون کی ایران پر لسوہن تورنوی بلکہ تردی مخ کے ہم سو سواری دا غہیوات تورن کڑے چھے نام نیو تلمن وحی او دا افغان دولت وسلوال مخالفینو تا پوزی مرستی برابروی د دغه ټولو انتقادونو او تورونو سره سره افغان دولت د ایران په اړه څه نه ویل غواړي او لا هم له تهران سره خپلې اړیکې پیاوړې بولي خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې افغان دولت باید په کابل کې د ایران سفیر ایزار او د افغانستان په چارو کې د ایران د نه لاسوهنې غوښتنه ترې وکړي
ایران چې افغانستان ته مکتوب لیکي بهتر دا ده چې هغه خبرې چې د افغانستان رئیس جمهور په استانبول کې وکړه په خبر هم کړی چې د افغانستان له لارې نه هېڅ ګاونډي ته تهدید نشته ولې متاسفانه ایران زیات سپین سترګې دي اما بهتر دا و چې د افغانستان د بندنی چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړی و د ورته دا خبرې به کړی و چې د افغانستان دولت کار نه کوي هغه زموږ د ډیپلوماسي ضعف او ناتواني ده
هڅه مو وکړه چې د ایران لخوا د استول شوي لیک په اړه له افغان چارواکو هم جزئیات ترلاسه کړو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دوی په موندلو کې پاتې راغلو
د استانبول د نړیوال کانفرنس په پای کې کڅ هم غډون کونکو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه پر کار کولو ټینګار وکړ خو افغان کتون کې وایي چې ایران هڅه وکړه چې دا کانفرنس سبوتاش کړي دا کانفرنس د تیرې چهارشنبې په ورځ جوړ شو چې په کې د سیمې او نړۍ د شاوخوا ډیرشو هیوادونو جګپوړو چارواکو او استازو ګډون کړی و دا انتقادونه تر ډیره په دې کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه پورته شوی چې په کې د افغانستان د اشغال مسأله بیا مطرح کړی شو او په دې ډول هڅه وشوه چې د افغان دولت دریځ له سوال سره مخامخ شي په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن پر دې راپور کې واوري
افغان کتونکو په دې باور دی چې ایران هڅه وکړه چې د کانفرنس له اصلي موضوع پام بلې خواته واړوي او د کانفرنس سبوتاش کړي د کلید ګروپ د کلتوري چارو سلاکار صدیق الله بدر آزادې راډیو ته په خپلو خبرو کې پر افغان مشرانو انتقاد وکړ چې د ایران په وړاندې سرګند دریځ نه لري
دا هغوی ډیپلوماټان داسې سرګندونې کړي دي چې ګویا امریکا چې دلته راغلې ده د افغانستان د اشغال لپاره راغلې ده خو متاسفانه چې زموږ دولتي چارواکو نه ولس مشر او نه د مرستیالانو او نه زموږ د پارلمان خلکو د دوی دغو سرګندونو په وړاندې کوم داسې سرګند دریځ نه دی نیولی
د استانبول کانفرنس اساسي موضوع په افغانستان سول او ثبات د سیمې او گاونډو هیوادونو د همکارۍ جلبول او له هغوی څخه په دې برخه کې د شپنو اخیستل وو خو ایران په دې کانفرنس کې ځلې بیا په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو لشتون سره مخالفت څرګند کړ او د کانفرنس ګډونوالو ته خپل حق اندېښنې وړاندې کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه لري د افغان خبرنیز موسسې مشر حاجی سید داود هم په دې باور دی چې ایران هڅه وکړه چې د استانبول په غونډه کې نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي
ایرانیان په هیڅ صورت سره د نړیوال ټولنې په راس کې امریکا د ستراتیژیک پیمان سره موافق نه دي او دوی نه غواړي چې دلته د نړیواله ټولنه حضور ولري دغه مسایل دي چې دوی بیا هم غواړي چې د بل جرګې ته مواد پیدا کړي یو شمېر هیوادونه د ناتو غړي هیوادونو ته داسې وښيي چې و تاسو وجود په افغانستان کې د بې نظمۍ لامل دی
کتونکو تر ډیره افغان دولت هم پړ بولې او وایي چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل دوست او دښمن ته یو تعریف ورکړي که څه هم افغان کتونکو د استانبول په سر کانفرنسونو کې د دغو دواړو هیوادونو ګډون د افغانستان مجبوریت بولي خو عام افغانان غواړي که دوی د سولې لپاره کار کول غواړي خطر ښه کنه نو داسې کانفرنسونو ته د دوی بلل هم تېروتنه ده افغان دولت که څه هم په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله کله نه کله د پاکستان په وړاندې خپله خوله پرانیزي خو د ایران په اړه هیڅ ویلو ته تیار نه ده
ازادي راډیو ته وګورئ سي
فايټ اگینست ال قاعده and our efforts in afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone down and taliban
is surging back for solution and we are not jihad is gone
the role
افغانستان
سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو د نن ورځې د پروګرام موضوع اختر دی اختر څنګه لمانځي یاده چې اختر باید څنګه ولمانځل شي که د دې موضوع په ارتباط غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د اتو بجو له خبرونو وروسته آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ ستاسو څرګندونی به په مستقیم ډول نشر شي اوس هم د دې خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر د ورځو شپو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې جدي تدابیر غوره کړي دي. یو شمېر افغان کارپوهان د هغه لیک په اړه چې ایران د امریکا او افغانستان د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په باب افغانستان ته استولی د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی چې په دې وروستیو کې امریکا ته سفر کړی له واشنگټن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې له طالبانو او حقانی شبکې سره د امریکا خبرې د وخت ضایع کول بللي. د سعودي عربستان شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز د یو فرمان پر اساس د دغه هیواد دفاع وزیر وټاکل شو. د عربي ټولنې عرب لیگ عمومي مشر نبیل العربي په سوریه ژغ وکړ چې د دې ټولنې پر هغه پلان عمل وکړي چې په هیواد کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره دغه هیواد ته وړاندې شوی دی. او د عراق پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي چې پرون په بغداد او شاوخوا سیمو کې په بم چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په کندهار کې پرون د شار د پاکولو لپاره اشر وشو. په دې راپور مخکې به له جان قالی کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د ناتو ماموریت د قمندان د مرستیال تورن جنرال پیټر فولر د لرې کېدو په اړه چې جمهور رئیس حامد کرزي ته یې ستغې سپورې کړي مقالې او مضمونونه لیکلي. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي جنرال فولر ویلي د کابل حکومت له حقیقت لرې پاتې شوی او راتلونکی جمهور رئیس به له کرزي څخه ښه وي. ورځپاڼه لیکي جنرال فولر په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د عمومي قمندان مرستیال او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنیزو چارو مسؤل و. د ده دا څرګندونې او خبرې په افغانستان کې د امریکا د هلو ځلو په مقابل کې د کابل د رژیم د ناشکرۍ او یا نه ستاینې غبرګون دی. ډیلی ټلیګراف لیکي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د 125,000 کسیز ملي پوځ او د پولیسو د 125,000 کسیز ځواک پروزنې په میلیونونو ډالر لګوي او غواړي دا شمیر د 2012 کال د نومبر تر میاشتې پورې پوره کړي. خو څو ورځې وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي دې څرګندونو چې که چیرې امریکا په پاکستان حمله وکړي نو افغانستان به د پاکستان په څنګ کې ودرېږي، زیات شمېر متحدان او افغانان حیران او خواشینی کړل. ورځپاڼه لیکي د کرزي د دې خبرو په خبرګون کې جنرال فولر جمهور رئیس کرزي ته وویل د دې پر ځای ولې زما په سترګو کې ستنې نه منډي، زه فکر کوم ته له موږ سره ټوکې کوي، موږ تاسې ته 1.6 میلیارد ډالر درکړل او ته اوس ماته دا خبره کوي. ډیلی ټلیګراف لیکي جنرال فولر دا هم ویلي افغانان به په راتلونکو انتخاباتو کې یو داسې سړی وټاکي چې په روابطو کې ډېر ماهر وي. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ ګڼه کې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر د اعلامیې په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي ملا عمر په دې اعلامیې کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او د ملکیانو د ساتنې په مقصد لیکلي کوم طالبان چې عادي بېګناه خلک ووژني او یا یې ټپي کړي نو د شرعي عدالت پر اساس به ورسره چلند وشي. ګارډین لیکي د بشري حقونو کارکوونکي په دې باور دي د ملا عمر دا اعلامیه چې د جمعې په ورځ په 50 ژبو خپره شوه د زیات اهمیت وړ ده او د تیرو وختونو پر خلاف د ملکي خلکو د ساتنې پوره خیال پکې ساتل شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د څېړنیزې شبکې د څېړونکي کیت کلارک خبره راخیستې چې وایي که څه هم چې د طالبانو د مشر دا اعلامیه د دوی د تبلیغ یوه برخه ده خو د هغو ملکیانو په ژغورنه کې به مرسته وکړي چې د طالبانو او ناتو ځواکونو په جګړو کې بند پاتې کیږي. ګاردن لیکي د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,402 ملکي کسان وژل شوي چې په سلو کې اتیای د طالبانو په حملو کې له منځه تللي دي.
مخکې مو په خبرونو کې د امنیتي چارواکو له قوله واورېدل چې د اختر په شپو ورځو کې خاص امنیتي تدابیر غوره کړي دي. د خبرونې په دوام کې به په دې باب هم راپورونه واورئ. د کندهار شاروالۍ او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د یو شمېر ژورنالیستانو په مرسته د لومړي ځل لپاره د کندهار ښار د پاکولو لپاره اشر وکړ. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
په دغه اشر کې په رضاکار ډول د ښار د اوسېدونکو او دوکاندارانو ترڅنګ دولتي مامورینو او د یو شمېر غیر دولتي ټولنو استازو هم برخه اخیستې وه. د کندهار ښاروال محمد عمر د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اشر په دې لومړي پړاو کې د ښار د څلورو مرکزي واټونو او سړکانو کثافات راټول شوه چې دا لړۍ به همداسې د ښار نورو برخو ته وغځیږي. ښاروال وویل چې د دې کار څخه یو هدف د ښار پاکوالی او بل د اشر پخوانی دود را ژوندي کول دي. د پوینا د شاریانو د همکاري پرته شاروالي نسی کولای چی ټول شار پاکړي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې په اشار کې برخه اخیستې وه وایي چې اشار د افغانانو یو پخوانی دود دی، باید دا دود وپالل سي او له لارې یې خلک خپل چاپیریال پاکړي.
زما نوم سمیع غیرتمل د کندهار ښار اوسیدونکی دی. که دوکانداران وي که په کورونو کې اوسېږي، حتی د خپلې کوڅګۍ او د خپل د دوکانونو شاوخوا خو پر دوی باندې حتمي او لازمي دي. یوازې ښاروالي او نور ارګانونه نسي پنهېدلی چې کندهار ښار پاکي. که چیرې دا کار په میاشت کې یا په میاشت کې دوه ځله وکړي، دا به خصوصا متعلمین یې وکړي. که د خپلې شاوخوا پاکۍ ته لر متوجه شي، دا به یو نیک کار وي.
زما نوم جانان مومین دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. زه نن ډېر خوشحاله یم چې د خپل چاپیریال په پاک ساتلو کې عملا ونډه اخلم. او دا دی موږ د کندهار ښار ځینې واټونه د خپلو نورو کنداري ځوانانو سره یو ځای پاک کړل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د هرات ځینې ښاریان د اختر په شپو ورځو کې د امنیت له درکه اندېښنه لري، خو امنیتي ځواکونو د ټینګو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. په دې اړه له هراته شرف الدین ستانکزی.
چا د قربانۍ څاروی لپاره نیولی او چا هم د نقلو پتاسو پنډکي ته اوږې ورته کړي دي. د اختر ورځو تله دا دومره هوا سره سره لوی اندېښنه خلکو سره د امنیت دی. دا ځکه د همدغې اونۍ پیل په هرات کې په څو خونړیو پیښو وشو. د برید هدف په ظاهراً د ایساب ځواکونو یوه شخصي امنیتي کمپنۍ وه چې 15 بریدګران پکې له منځه لاړل. ځکه نو د هرات خلک ورته پیښو ته اندېښمن او د اختر ورځو کې د حکومت اړوند ادارې څخه د امنیت د لا ښه ټینګښت هیله لري.
مهم دا دی چې ښه تیر شي، ټولو باندې ښه تیر شي، چې کومه نوینه پیښه مخ ته رانه شي چې ټول جګر خون شي.
د هرات امنیت قومندان جنرال سید آغا ثاقب خلکو سره ازادي راډیو له لارې د اختر مبارکي شریک کړه. د دلپاتې سولې په دعایې هیوادوالو ته د امنیت ډاډ ورکړل.
لوی اختر دی زموږ د ټولو هیوادوالو مبارک وي. خدای تعالی دې زموږ په وطن کې سراسري صلح، امنیت او د ورورولۍ فضا تامین کړي. خدای دې نور زموږ د وطن نه د ورور وژنې، مسلمان وژنې جنګونه د مینځه ویشي. هیله کوم چې خپلو اولادونو باندې مو اعتماد ولرئ او د پولیسو سره د امنیت او د قانون په انفاظ کې لکه څنګه چې مو کومک کړی او همکاري کړي لای ولرئ.
د ننګرهار چارواکي وایي د لوی اختر د لمانځنې لپاره یې پوره امنیتي ترتیبات نیولي او هیله څرګندوي چې کومه امنیتي ستونزه به پیدا نه شي. د ننګرهار اوسیدونکي څه وایي؟
ایمان ولد احمد ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو چې فلحال په جویف کې اوسېږم او د افغانستان او د ننګرهار ولایت ټول اوسیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مسلمانان دوه خوشحالي لري، یو کوچنی اختر یو غټ اختر. او دا چې خلک وایي نوی کال او کوچنی نورې ورځې لمانځي، هغه لمانځه په اسلام کې نشته. په اسلام کې صرف همدغه دوه ورځې الله پاک موږ ته کړي دي چې دوه ورځې ولمانځو، وړوکی اختر او غټ اختر. خلکو ته توصیه ورکوم دا ده چې چا سره خبرې نه کوي، باید په دې ورځې یو بل ته مبارکي ووایي. که څومره سره خفه وي، باید یو بل ته کینې زړه نه ایسته کړي، ځکه دا د مینې محبت ورځې.
صداقت هم د جلبات خار اوسې ورته اوسېدونکي. او په دې ورځو کې خلک یو بل نه خفه دي، باید یو بل سره بیرته د ورورۍ لاسونه ورکړي او یو سوله او ډک او ښه اختر تېر کړي. او دا چې هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته تللي، اولته خو پوهېږي چې سوال قبلېږي او پاک زړه نه تللي، نو هغوی دې افغانستان ته د سولې دپاره دعا وکړي چې زموږ وطن د خلک به اتفاقه شي او سوله زموږ ملک ته راشي افغانستان ته. حاجیان راځي نو هغوی چې راځي دلته خلکو ته جای نمازونه ورکوي، خیراتونه کوي، موټر ورپسې ځي. داسې فضول خرچي ده، نه دا اسلام کښته نه دا دغه کښته افغانیت کې. اوس دا نوې دغه راغلی، دوی باید دې خبر نه تیر شي. دې په ځای چې دا خلکو ته دا جای نمازونه ورکوي، د خپل نوم دپاره دا دوی هڅه خرابوي، نو دې په ځای دوی د یو غریب سره کومک کړي چې دوی ته ثواب خو ورسیږي.
زما نوم عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. او زه ټول افغانستان ته بالخصوص ټول مسلمانانو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. باید په دې کې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او یو اتحاد شي او د سولې لپاره دعا وکړي. د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لغونه د قربانۍ د غوښو سره لغونه احتیاط وکړي او د ډاکټرانو د ستامه کې د ډاکټرانو د کمبود هم لغونه محسوسېږي.
په مزار شریف کې چې امنیتي وضع نسبتاً ښه ده، بیا خلک د قیمتونو له لوړېدو شکایت لري. دوی پر حکومت او په تېره بیا ښاروالۍ انتقاد کوي چې د بیو د لوړېدو مخه نه نیسي. سمیع الله غوښتون له مزار شریف څخه.
په مزار شریف کې د خلکو د اړتیا وړ توکو باید د تېرو دوو اونیو په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده.
مزار خریان وای چې د ویلاتی چرواک او د مزار خروالی د نه پملرنې لامل د لوی اختر په درشل نه یوازې د چرویو وچ میوه بیا ډیره لوړه شوې ده، بلکې په هیواد کې دننه تولیدي توکي چې د خلکو د ورځنیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي بیا دومره لوړه شوې ده چې فکر یې هم نه کېده چې اوس یې بېوزله او ناداره کسان د رانیولو امکانات نه لري. خلک یوبدم په ښار کې د توکو د بیې د لوړوالي پړه د بازار خروالی پر چرواک اچوي چې د مارکیټونو د تنظیم او د خپلو وظایفو په اړوند هیڅ یو منظم پروګرام نه لري. او په ښار کې هر کسبګر هر څه چې زړه وغړي په ټیټ کیفیت او لوړې بیې سره خپل توکي پلوري.
مال ډېر جګ ده، یو مال وایي او د شان څخه بېخي دومره ځای کېدل نه کېږي. یو ورځ اواز اخلي او اته زره نه کم نه ورکوي. اوس یو کیلو کیک کلچې په 500 روپۍ، اوس اتیا سل روپۍ در رسولي، یو کیلو کشمش 200 روپۍ در رسولي. کوم دولت راغلی دلته ګرځېدلی شي ورور تا که دغه د نرخ او دغه په دغه نرخ باندې خرڅ؟
ایمان هم رحمت الله دی، قیمت ډېر پورته تللی، معاشي ډېر قیمت دی، څوک چې قربان دی پورې اخلي پروس اګنم تقریبا زیات قیمت.
خو د مزار ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مشر محمد جان بیا وایي چې په هیواد کې د اقتصادي سیستم د آزاد بازار په منلو سره دوی نشي کولی چې د ښار په مارکیټونو کې توکو بیې وټاکي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د کرکټ د ځوانانو ټیم چې د سارک هیوادونو په تورنمنټ کې په مسابقو بوخت دی، نن به د سریلانکا له پیاوړي ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ د ځوانانو ټیم تر دې مخکې دوی لوبې ګټلې دي. تمه کېږي چې نننۍ لوبه به هم وګټي. د نن ورځې د خپرونو په دوام کې به د دې لوبې په باب له د مسابقې له ځایه د کرکټ له مسؤلانو سره خبرې وکړو. د روان خبرونې په دوام کې ستاسو پیغامونه هم لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د نړیوال وچی صندوق یا IMF د منابعو د پیاوړي کېدو په اړه موافقه وکړه. دغه اقدام به د ایروزون د هغو هیوادونو په اقتصاد کې نوې سا پوکړي چې اوس د پورونو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو په هر صورت دغه مشران چې د فرانسې په کان ښار کې راغون شوي وو، په دې کې پاتې راغل چې د دې ستونزې په وړاندې څه ډول چلند وکړي. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د تر ټولو قوي اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو مشرانو د نړیوال وجهي صندوق د مالی قدرت پر پیاوړي کېدو سلا وکړه. خو په دې کې پاتې راغلل چې د یونان او د یورو زون د نورو هیوادونو د پورونو د ستونزو د هواري لپاره مشخص اقدامات وکړي. د جی شل د ډلې مشرانو د فرانسې په کان ښار کې هڅه کوله چې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د یورو زون د پورونو د ستونزو د حل لپاره مشخصه پرېکړې وکړي. خو اروپایي مشرانو وویل د نړیوالو بانکونو د مالي منابعو د پیاوړي کېدو او د اروپا له وچې سره د مالي ضمانتونو په برخه کې پرېکړه هم یو ډېر مهم ګام دی. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی وویل موږ د IMF د امکاناتو د پیاوړي کولو ژمنه وکړه څو د اړتیا په صورت کې دا اداره منابع ولري. موږ دغه راز دغه هدف ته د رسیدو لپاره شرایط هم وړاندې کړل. IMF باید د یوې قوي معنی په توګه د منظمو خطرونو په وړاندې خپل رول ولوبوي. سارکوزی وویل د جی شل د ډلې د مالي وزیرانو ته دنده سپارل شوې چې د 2012 میلادي کال د فبروري د میاشتې په غونډه کې د بانکونو د ظرفیتونو د لوړولو د پلان پر جزئیاتو کار وکړي. د جی شل چارواکو وویل چې له IMF سره د اضافي مرستو زیاته برخه به د چین په شمول هغه هیوادونه تامین کړي چې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د دغو مرستو اندازه له 300 نه نیولې تر 350 میلیارد ډالرو پورې اټکل شوې ده. د جی شل د سرمشریزې د لومړۍ ورځې پر غونډې د یونان چټکو پیښو خپل سوری غوړولی و. د یونان د صدر اعظم د استعفا غوښتنې ډېر زور اخیستی و. د جورج پاپانداریو حکومت پرون په پارلمان کې یوازې په یو لږ شمېر زیاتو رایو سره د بې اعتمادۍ له خطر څخه بچ شو. له رایو مخکې پاپانداریو د پارلمان غړو ته په وینا کې د یو نوي اضطراري موقت حکومت د جوړېدو غږ وکړ تر څو یونان ته د نړیوال ضمانت د 130 میلیارډ یورو پور تصویب کړي. یونان دې پیسو ته سخته اړتیا لري تر څو له دیوالي کېدو څخه بچ شي. د اروپایي اتحادیې مشرانو یونان ته خبرداری ورکړی چې که دغه مرسته ردوي نو له یورو زون او احتمالا له اروپایي اتحادیې دواړو څخه دې ووځي.
د اتصالاتو د شبکې له لارې ستاسو ځینې رارسېدلي پیغامونه. رومان الکوزای له کندهاره: په کندهار کې د ښوونځیو او تعلیمي مراکزو حالت ډېر خراب دی. مسلکي استادانو د درسي موادو نشتوالی او د پوهنې د وزارت نه توجه د کندهار د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. احمد عمر خان درمان د اتصالاتو شبکې له لارې پرستولي پیغام کې د کرکټ په سیالیو کې افغانستان لوري مالديف ته په ماتي خوشالي سرګنده کړی ده. زیو رحمان زیاله جلال آباد څخه لیکلي موږ د کونړ په لار د افغان اسکر وژل غندو. د افغان اسکر وژل